アバタメラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه د مریض 1415 نیوی د اسد یو ډیر شمه او د 2014 میلادي کال د اگست 28 د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د امنیتي ځواکونو له لورې له طالبانو څخه د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو او نورو تودو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو په سر کې خبرونه واوري افغان امنیتی ځواکونو د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د بلوچستان په چمن کې د افغان او پاکستان د امنیتي چارواکو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د ترکیې په جنوب ختیځ کې 10 تنه پر یوه واده په حمله کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل د کندوز والی وایي افغان امنیتی ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. اسدالله عمرخیل بیګا ماشام ازادي راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ وو.
تخمینا دوی څلور ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې سو چې عملیات شروع سو په یو ساعت کې ختم سو او ولسوالۍ بیرته ونیول سوه.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم ازادي رادیو ته وویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 2 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. په همدې حال کې د کندوز والی شاغلی عمرخیل وویل د وسلوالو مخالفانو په منځ کې د سیمه ییزو طالبانو ترڅنګ چې چین، ازبک او نور بهرني وسلوال هم شامل دي، طالبانو چې پرون سهار د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر خبر راکوي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د مخالفو وسلوالو څخه د پاسه سل تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په خبر کې راغلي چې په تیرو درو اونیو کې د لغمان ولایت د څو ولسوالیو په کلیو کې افغان امنیتي ځواکونو پر لپسې تعرضي عملیات او وسلوالي نښتې کړي چې د وسلوالو مخالفانو د ځینو سره ګروپانو په شمول یو 40 تنه وژلي او څه د پاسه 60 نور ټپیان کړي دي. د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په نارامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. د پسابند ولسوال فرید افغانیار از ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو له څلورو میاشتو نښتو وروسته وکړی شول دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته له لوېدو وژغوري. افغانیار زیاته کړه طالبان اوس د دې ولسوالۍ له ډېرو برخو څخه وتلي دي او په پوستو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. دیورن کرشی ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي شار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې. دواړو خواوو د دوستۍ دوره د پرانستلو په باب خبري وکړې خو دا ورله هم تړلې ده. په دغو خبرو کې د افغانستان له خوا ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري ډګروال جهانزیب برخه اخیستې وه. ترک چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې 10 تنه پر یوه واده د بمی حملې په نتیجه کې ووژل شول. د سیمې والی علي پرلیکایا وویل په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته په غازیانتیب ښار کې وشوه څلور نیوي تنه نور ژوبل شوي دي. د دابري تروریستي وباله وویل چې د ځینو ټپیانو حال نازک دی. د ترکیه مرستیال صدر اعظم محمد سیمسیک وویل د سشکاری چې دا وحشیانه حمله انتحاری وي تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو ته ډاډ ورکړی چې انقره به د پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني. روسیه د کریمیا ټاپو وزمه 2 کاله مخکې په غیر قانوني ډول په خپله خاوره پورې وتړله. د اوکراین د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر پرون وویل اردوغان پورشینکو ته په تلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیه د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړ په باب خپل کلک دریځ نه دی بدل کړی. اردوغان زیاته کړې چې انقره به کریمیا په رسمیت ونه پیژني او په هر ممکنه بڼه به د کریمیا له تاتارانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. دا تلیفوني خبرې له مسکو څخه د اردوغان له سفره دوه اونۍ وروسته وشوې. د یمن په پلازمینه صنعا کې په سلګونو زرو تنو لاریون وکړ. پرونی لاریون د هغې شورا په ملاتړ کې وشو چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوسی یاغیانو د دغه هیواد د ادارې لپاره جوړه کړې ده. لاریون کوونکو خپل ملي بیرغ راپاواوله، لس کسیزې شورا څخه د ملاتړ شعارونه ورکول. او د اتریش د اساسي قانون محکمې د یوه اوکراینی سوداګر دیمیترو فرناش د استیناف غوښتنه رد کړې ده. فرناش له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد د تورونو په خاطر امریکا ته پر بیرته سپارلو یې بیا کتنه وکړي. د محکمې غوښتنه کړې وه چې د اتریش او امریکا ترمنځ د استرداد یا بیرته سپارلو پریکړه لیک غیر قانوني وبولي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې فرتاش باید په هند کې د تیتانیوم د کان د جواز د ترلاسه کولو په خاطر د 3.5 میلیون ډالر بډې ورکولو په خاطر امریکا ته وسپارل شي.
السلام علیکم. پاموکړی د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8°C. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.8°C. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.8°C. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.8°C. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.8°C. او په فیض آباد کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 2.8°C.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او ریسات و بجې او و دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. تاسو له ازادي رادیو خبري مجله اورئ. د خبري مجلې په دوام کې راپورونه او یو مرکه لرو. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ له بیرتنې ول وروسته دفاع وزارت د دفاع وزارت ویاند وایي
کندوز ولایت قطعاً سقوط نه کوي، نه یې څوک سقوط ته پرېږدي او نه د دې توان مخالفین لري چې کندوز ولایت په سقوط ورکړي.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د سیمه ایزو پولیسو قوماندان یې د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
بس صاحب دونه د تمه چې مرسته راونه رسېږي بیا د ولسوالۍ نه څوک تمه نه کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي په کابل او ولایتونو کې 15 سوداګر تښتول شوي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر په خپل هیواد کې د افغان مهاجرو وضعیت ناوړه بولي.
دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات تنګول شروع کړي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ هورک د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کندوز والی وای د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو چندان مقاومت و نه کړی شو. د ولسوالۍ پرون شنبه سهار د طالبانو لاستول بده چې په نتیجه کې په سلګونو تنه د کور اور پرېښودو ته اړ شول. دا ولسوالی په تیرو 2 کلونو کې 2 ځلې لاس پلاس شوې. خو د کندوز والی بې ځایه شوې کورنیو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. په دې اړه د سهیلا حسرت نظیمی راپور واوري.
افغان وسلوالو ځواکونو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چې 2 ساعته د طالبانو لاس تلویدلې وه بیرته ونیوله. د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیګاشپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ په 1 ساعت عملیاتو کې بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه.
طالبانو کولای شو چې د خان آباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د 4 ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو. په 1 ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه.
عمر خیل د پرونیو خبرونو په اړوند چې ځینې سرتیري په معاصره کې پاتې وو زیاته کړه،
یو سړی هم په معاصره کې نه ده پاتې، معاصرې مخکې ماتې شوې وې، مخکې له په دې جنګ د شپې له خوا نه، او بعضې خلک چې په هر ساحه کې بند پاتې وو ټول د شپې راویستل شوي وو.
د کندوز د ښار په 10 کیلومتره کې د خان آباد ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو په اوږدو کې ونیول شوه او بیرته راخوشې کړای شوه. د شنبې په سهار طالب وسلوالو افغان سرتیري په شاتګ ته اړ کړل، خو د ماښام د 2 بجو په شاوخوا کې بیرته وایستل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي چې پرون ماښام یې په کابل کې د دفاع وزارت له ویان سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته ځواب ورکاوه، وویل د خان آباد په ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو د پوره له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په کلکه دوام لري. صدیقي وویل سره له دې چې نوي ځواکونه کندوز ته رسېدلي، د خان آباد د لویدنې یا سقوط په باب به هم څېړنې وکړي.
قسمت سقوط خان آباد کې چی اتفاق افتاده، چرا نیروهای ما
د کندوز د لویدنې په باب دا چې څه شوي وو، او ولې زموږ ځواکونو له خپلو سیمو څخه ساتنه نه وکړي، باید پلټنې وشي څو موږ خالیګاوې پیدا کړو. چیرته چې د تجهیزاتو او اکمالاتو ستونزه موجوده وه، د امنیه قمانداني، د زون قمانداني او همداشان د افغانستان ملي اردو رسونه کړي، اما پرېږدي پلټنه وکړو چې آیا رښتیا هم په خان آباد کې ځای پزا شویو قوتونو هیڅ نه درلودل یا کومه بله ستونزه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په همدغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې په کندوز کې په پوره اندازه قوتونه شته، او دغه ولایت به هیڅکله د وسلوالو لخوا ونه لویږي.
کندوز ولایت قطعاً سقوط نه کوي، نه یې څوک سقوط ته پرېږدي، او نه د دې توان مخالفین لري چې کندوز ولایت سقوط ورکړي. دا ارمان به ګورته ویسي. کندوز ولایت سقوط نه کوي، زه بیا وایم کندوز ولایت سقوط نه کوي، کندوز ولایت سقوط نه کوي.
وزیری دغه راز وویل چې په کندوز کې پوره هوایي ځواکونه هم لري. د خان آباد نښتو په عادي خلکو هم اثر اچولی. د خان آباد یو تن اوسیدونکي عبدالستار د فرانس پریس آژانس ویلي چې خلکو خپل کورونه او دوکانونه پرې ایښي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکي ننګیالی جان د رویټرز آژانس ته په خبرو کې له وضع څخه اندېښنه څرګنده کړه.
وضعیت
ډېر ناوړه او خطرناک دی. کوم دی دولت، کومه ده پوښتنه او ګروېږنه؟ څلور خواوې بندې دي. د خان آباد لاره بنده ده، د چاردرې لاره بنده ده، د خلکو زامن مري، پای پاکه دربدري ده. خو امنیتي دفاعي ځواکونه د کندوز د والي په ګډون د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې کولی شي د خان آباد په ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته لاړ شي.
راپورونه وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په حصارک کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان وایي چې که وسلې او اکمالات ورونه رسیږي، نو ممکن دا ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور.
له تیرو 3 ورځو راهیسې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده. په دغه موده کې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته هوایي او ځمکني ځواکونه رسولي، خو د حصارک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان منیر همت وایي په دې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه مرستې ته اړتیا لري، او که په وخت ورونه رسیږي ولسوالۍ به له لاسه لاړه شي.
زیګویاک د شکاس پیجنن بیمیاک د زګاګان غټ ټول سکیلی سلاولی بس صاحب دونه د ټایم چې مرسته راوونه رسیږي بیا د دیول سوالی نشوک تمه نکي.
نو موړ وای په دې جګړه کې ګڼ وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې، او دا رنګ اته تنه امنیتی سرتیری هم وزل شوی. په ورته وخت کې د طالبانو وین زبیلا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ملګرو د حصارک ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې او زیات شمیر مهمات یې لاسته راوړي. خو د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګنې بیا د وسلوالو طالبانو دغه اداوی ردوي، او وای ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې ده، او سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه هم رسیدلي.
ځواکونه هم رسېدلې دي، هوایي بریدونه هم د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو ترسره شوي دي. هغه سیمو کې چې دوی په جمع راټول شوي او ویشتل شوي، تر اوسه پورې چې کوم معلومات شریک شوي، 1000 وسلوال طالبان چې اکثریت یې بهرنیان دي دا وژل شوي دي، او همداراز لسګور نور ټکن شوي دي.
په حصارک ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه تر دې دمه کوم رپورټ نه دی خپور شوی، خو د ځایي خلکو په وینا له دې وړاندې هم ورته نښتې ترسره شوي چې په پایله کې زیات زیان ملکي خلکو ته رسېدلی و.
جګړو او نامنویو ستاسو پر ژوند څومره منفي اغېز کړی؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې نن میکروفون ستاسو خپرونه لرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسیز مشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. لکه څنګه چې می مخ کې ویل، نن له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت خبري شي. هله لرو چې سرلوس به د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لري د موضوع په ارتباط نظرونه راوستوي او د خبرونې په وخت به ټلیفون راوکی او خپل نظر بل نور اوریدونکو سره شریک کړي. و بجې او 15 دقیقې شوې. د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زل بیا واوري. د کندوز والی وی افغان امنیتی ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر خبر راکوي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د مخالفو وسلوالو څه د پاسه 100 تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په نارام ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. دیورن کرشتن نشته د پاک د بلوچستان ایالت په سرحدي شار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د پولي د پرانستلو په باب خبري به نتیجې پاته ورسیدې. ترک چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې ډیر شتنه پر یو واده د بمی حمله په نتیجه کې وژل شوی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ته ډاډ ورکړ چې انقره به د پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت ونه پیژني. او د اوتریش د اساسي قانون محکمې د یو اوکراینی سوداګر دیمیترو فرتاش د استیناف غوښتنه رد کړې ده. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او د غرض د ژوند رنگونه لرو. خو صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر څرګندونو لیکنه خبره کړې چې د هند صدر اعظم د یوې وینا په باب دي. د دې بریتانوي ورځپاڼې په حواله د هند صدر اعظم نریندر مودي د هندستان د خپلواکۍ په ورځ په خپل وینا کې پاکستان د ټوریزم په ملاتړ او په بلوچستان ایالت کې د بلوچستان له حقونو په سرغړونې تورن کړ. انټرنیشنل بزنس ټایم ورځپاڼه لیکي د هند پلازمینه نیوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د هند صدر اعظم د وینا ستاینه وکړه. وی ویل پاکستانی چارواکي د افغانستان او هندستان په باب په آزادانه ډول څرګندونې کوي. خدا اول وار دی چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د پاکستان د بلوچستان ایالت په باب خبرې وکړي. د لیکنې په حواله حامد کرزي بیا هم په محتاطانه ډول وویل زه فکر نه کوم چې هند به غواړي په سیمه کې په کومه نیابتي جګړه کې ښکیل سي، ځکه دغه هیواد په سیمه کې د سوله ییز ګډ ژوند سابقه لري. په لیکنه کې د حامد کرزي دا وینا هم راخیستل سوې چې ویلي دي په بلوچستان ایالت کې د هغو سختریزو له کبله خلک ځوریږي چې دولتي ارګانونه یې ملاتړ کوي، نو د دغو خلکو اندېښنو ته باید پام وړول سي او خبرې سي. هندي ورځپاڼې د اکانومیک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د چمن سرحدي لارې پر تړل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي پاکستان دغه سرحدي سیمه وروسته له هغې وتړله چې یوه ډله افغانانو د اعتراض پر مهال هڅه وکړه پر دې سرحدي دروازه حمله وکړي. د ورځپاڼې په حواله یوه ډله کسان د افغانستان د خپلواکۍ ورځې د لمانځنې په مناسبت په چمن کې د دوستۍ دروازې ته نږدې راټول سوي وه. په دې وخت کې ځینو کسانو پر دروازې حمله وکړه او ماښام مهال یې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. د لیکنې په حواله وروسته پاکستاني چارواکي مجبور شول هلته اضافي ځواکونه وګماري او دغه دروازه تر نامعلومې مودې بند کړي. بریتانوي ورځپاڼې انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپله بله ګڼه کې د وسلوالو لخوا د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې د کندوز د ولایتي شورا د رئیس خبرداری خپور کړی چې حکومت یې ویلي که چټک اقدام ونه کړي وسلول شي د تیر کال غونډې بیا د کندوز ولایت مرکز هم ونیسي. د راپورونو له مخې د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ټول ولسوالۍ نیولې او یو اندازه وسلې او مهمات یې هم غنیمت کړي دي. خو د کندوز چارواکو تیر ماښام د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړ. د کندوز د امنی قومندانۍ ویان محمد الله بهیج ویلي وسلولو طالبانو له څو استقامتونو پر خان آباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د کندوز د ولایتي شورا رئیس ویلي چې لدې جګړه ځپلې سیمې په سلګونو ملکیان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. ورځپاڼې د دفاع وزارت د ویاند خبرو ته هم پام اړولی چې ویلي دي افغان ځواکونه په ګڼو ولسوالیو کې په جګړه بوخت دي او په کندوز کې زیات امنیتي خطر د ولایت مرکز ته متوجه دی. انټرنیشنل بزنس ټایم ورځپاڼې لیکي افغانستان له یوې خوا له نړیوالې تروریستي ډلې داعش سره په جګړه بوخت دی، له بلې خوا په کور کې دننه هم له ځینو سختریزو ډلو لکه وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې، لشکر طیبه او جیش محمد سره لاس او ګریوان دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي په کندوز کې ناامني په داسې حال کې زیاته سوې چې وسلوالو طالبانو تېره اونۍ په بغلان کې یوه ولسوالي ونیوله او افغان ځواکونه په هلمند او ننګرهار کې هم په جګړه بوخت دي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي اوس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له ناوړه حالت سره مخامخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره د دې خبرې هم څوک نه اوري. رستم شاه مومند اوس د خیبر پښتونخوا ایالت د حکومت لخوا د یوې کمیټې مشر ټاکل شوی چې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي. ښاغلی مومند له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغان کډوالو په زور ایستل ناسم کار دی. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې حمید محمد کریره.
محمد صاحب محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حوالې لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوي. د کمیټې تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په حوالې کې څومره پرمختګ کړی دی؟
دا سره چې کمیټې نه ده، صرف ما ته دا ویل دي چې ته افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کومه یو رابطه وساته دې چې څه مسلې هغې نه مونږ خبر کړو. دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات هغې پولیس لاسه ډېر زیات هغې تنګول شروع کړي دي. افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دغه چې کوم دی دا ودرېږي، خو زمونږ خبره دلته څوک ډېر اوري نه. او دلته میډیا هم د افغان ماجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغې خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغې خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی. په کراچۍ کې هم دوی زورولی شي، په بلوچستان کې هم دوی زورولی شي او هلته په صوبه سرحد کې هم دوی ته مشکلات دي. موږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو، خو داسې ښکاري چې دې مشکلات لا جاری دي.
کوم رپورټونه چې په مطبوعاتو کې په هغه کې ویل کېږي چې په خپله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استازو سره وکتل او له هغې وروسته یې له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندونو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلن هم یوه جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغو لیدو کتو وروسته او ستاسو د خپلې کمیټې د حلې ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی ده د کډوالو په وړاندې؟
نه نه، څه خاص اسلام نه راغلی. د مونږ کمیټې نه کثره یو کس یم او نور راته څوک نشته. مونږ وزیر اعلی ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي او اوس هم مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو او د ملل متحد چې کوم افسران دي هغې سره هم ما خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی او د دې ګټه چې کوم دی چاته نشته او نقصان یې ټولو ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدي مدي ټول دغه شوي دي، مانځه تللي دي او دلته دوی کاروبار دی، خلکو باندې قرضې دي، چا په دې باندې قرض دی او دلته بچی سکولونو کې داخل کړي دي. دغه د تجارت دی، بعض ځایونو کې پیسې لګولي دي، ګاډي دي، کورونه یې اخیستي دي، جهاد یې اخیستی دی، ځمکې یې اخیستي دي. دا څنګه تاسو په داسې زور باندې واپس لېږئ او دا خبره کوي چې دوی سره کارډ نشته؟ چې چا سره کارډ نشته دا خبره دولت د پاکستان قصور دی. د پاکستان مامورین نیول کې کارډ دی ورکړي. ما دا دلیل پیش کړی دی چې چا سره کارډ نه وي دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
د افغانستان په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي په تیره یوه میاشت کې 15 سوداګر په کابل او څلورو نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي. د دغو خونو مرستیال ازادي راډیو ته هم دراز ویل چې په تیرې یوې اونۍ کې 2000 پانګوالو او سوداګرو د نامنیو او نه خوندیتوب له کبله د خپل کار جوازونه حکومت ته بیرته سپارلي دي. قسیم سولمل راپور لري.
د سوداګرو او پانګوالو په تیښه کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هېواده د پانګې د ایستلو لامل سوی، بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین یې هم اندېښمن کړی دي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 15 سوداګر او پانګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي، او دا شمېره د ده په خبرو د تېرو کلونو په پرتله بې ساري ده. کابل، ننګرهار، کندز او بلخ هغه ولایتونه دي چې د ښاغلي الکوزي په خبره په وروستیو څو ورځو کې پکښې د سوداګرو او یا د هغو د کورنیو د غړو د تېښتې 15 پېښې سوي دي.
په تاسف سره باید ووایو چې په دغه یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زموږ اختطاف شوي، یا غلا ته شوي، یا د پیسې تکول شوي، او د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی. زه امیدوار یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل حل شي.
خانجان الکوزی وای تیرونی 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې لدی عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ مسؤونه نه وي. دی وای د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنیو له زیاتېدو او له بد امنیتي وضعیت زیاتې سرمایې له هېواده ایستل سوي دي. ښاغلی الکوزی وای که دا وضعیت دوام وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري. په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وای د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت ژمنی یوازې شعارونه وه.
خلق سرمایه خلی او خارج ته دي چې په افغانستان کې امنیت نشته. که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي، زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي.
خود اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم مازادی ردو تو ویل چه ده خلکو و پا زنگر توگه پانگوال و امنیت ساتل ده حکومت لمری توب دهی. دی وای د خلکو په خاصه توګه د پانګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده. دوی ډېر زیانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډېر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوې خوندي فضا کې ژوند وکړی سي.
سلام علیکم افغانانو، زه اټک یم. په افغانستان کې ډېره لویه لوبه روانه ده. په افغانستان کې روان جنگ ده، د ملا او د طالب جنگ نه ده، بلکې دا د هغه جنگي لوبه ده. تاسو وګورئ د 1400 نوي 1450 نوي کال کې د افغانستان ټوله شتمني په دې کې لوټ شوه چې رانه ونیوه بېرته مو ونیوله.
زه عادل د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبلو سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړو جګپو وړو چارواکو نه داخله لرم. د دفاع وزارت نه، د امنیت کمانډر نه، پکتیا امنیت کمانډر نه، چې دلته د پلاوی وروسته وي د وزګاړي نه، دغه د نری کنډو په لیار داسې په د ولي کوچ حرام غرنې داسې ولي روړي د سلطاکو ته او شبې د تکواناوي ته جنخیلو ته لج منګارو ته دغه ټولو ته دغه ځای نه انتقالېږي طالبان. کدا لیار دې ځای کې پوستې وانه چول شي دا خو ډېره ګرانه ده.
د ژوند رنګونه
دیمانم د نصیب لاد د زواک تخلص کوم د میدان وردګ ولات وسیدون کې ما د کابل پانتون د پښتو ادبیات په څنګه کې محصول یم.
د چی د ازادۍ غورزم تیر شو. تاسې ازادۍ څنګه ون منځله؟
ولا خصوصا لخپل خو زه چیرم د کابل کې اوسېږم. نو ما چې کابل کې ول در خصوصا د کابل پانتون کې او نورو ځایو کې ساحو کې نو ډېره په ویاړ ولمانځل سوه. حتی په تلویزیونو کې چینلو کې ما ول در چې ډېره په ویاړ ولمانځل سوه، او حتی په دیوالو زه د منګه پاچا چې امان الله خان عکسونه وینم، یعنی ډېر په ویاړ لمانځل کېږي. دا
د ځوانانو احساسات څنګه وو د دغه شاندار ورځی په منځلو کې؟
د ځوانانو احساسات ډیر ښه وو، یعنی ډیر په ویاړ سره کوله، ځکه چې د منګه خصوصا د منګه د افغانستان ځوانان ډیر غم ځپلي ځوانان دي او ډیر جنگو سره سروکار لري. نو ډیر په ویاړ ولمنځله ازادۍ ورځ.
څه فکر کوئ په اطرافو کې به هم دغه شان منځل شوي او که څنګه؟
خصوصا زه چې د میدان وردګ اوسېدونکی یم، نو هلته خو امنیت له لحاظه ډېر خرابه ده، نو هلته ډېر نه لمانځل کېږي.
څه فکر کوي هغه ځوانان چې په اطرافو کې اوسېږي، هغوی دغه د ازادۍ له تاریخ خبر دي نه دي خبر؟
دومره معلومات چې زه لرم ډېر ځوانان یعنی په دغه کې معلومات نه لري، ډېر مصروفه په نورو کارو باندې دي. نو هغه ځوانان چې هغوی زده کړې کړي له مکتبو نه فارغ شوي، هغوی لږ احساس هوډ لري چې دا ورځ ولمانځي. هغه لمانځي
او اوس چې تاسو ون منځل تاسو احساس سو
دما احساس ډیر خو ځکه چې دما هله او ارزو ته د خصوصا دمنګ لخپل مملکت په افغانستان کې لابغانانو منه مل ټولونه مدا هله ده چې دا ورځ دی عامه کې ځکه چې اوس منګ وینو چې بازي بازي ولایتو کې دا ورځ منځل کې نو هله مدا چې ټول افغانان د ور منځي او دغه د ازادۍ ورځ عامه ورځ سی او ټول افغانان کغه خځې او کنری دا به ټول ول منځي دا ورځ ځکه چې دا منګ خپلواکي ورځ او زمونږ مملکت سره وسن په فعلن حالت کې ډیر زغم زپلې دا ډیر جنگونه او ډیر بد امنیتی ده پکې نو له حکومت او له افغانستان دولت سم د هیله ده چې دا عامه کې او ټول افغانان ولمنځي.
اوس بل خبری مجله احمد جعفر.